آزادی رادیوی مجله.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ رادیوی مجله ز نورګل شفق درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د ژوند او ادبی کارونو په اړه تفصیلی رپورت اوري. ورپسې د پښتو ژبې د یو بل نومیالي لیکوال شاعر ژورنالیسټ او فولکلورست ابوالخیر ځلاند په اړه د باراکوال میاخیل رپورت اورو. د یو تنزیه شاعر د مرکې تر څنګ د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې د نړۍ د دوو مشهورو حماسو ایلیاد او اودیسه شاعر عمر په اړه له استاد نجیب منلی سره د استاد اسدالله غزنفر مرکه او که وخت و ځینې نور مطالب هم اوریدلی شئ. له دې هر څه وړاندې د اونۍ فرهنګي خبرونه اورو چې محمد امین کمالپوري لولي.
استاد محمد صدیق پسرلی وفات شو. د افغانستان پیژندل شوی شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی د تیر دوشنبه په شپه د 50 کلونو په عمر وفات شو. د لڅو ورځو راهیسې په هند کې د سختې ناروغۍ له کبله بستر و. د استاد پسرلی په اړه بشپړ رپورټ په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. د کوزی پختونخوا شاعر حکیم عبدالرحمن بیتاب له نړۍ سترګې پټې کړې. د کوزی پختونخوا شاعر او نقاد حکیم عبدالرحمن بیتاب له اوږدې ناروغۍ وروسته په حق ورسېد. دی د نوخار په بهرام خیل کلي کې زیږېدلی و. ځینې دیني او ادبي کتابونه یې هم لیکلي وو چې وروستی کتاب یې د نعتونو مجموعه وه. او ارواښاد بیتاب د ای ټي وي خیبر ټلویزیوني چینل د اسلامي خپرونو مشر و. د اطلاعات و فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په مشرۍ د مرغومې پر 28 نیټه د اسلامي نړۍ د فرهنګي پایتخت په توګه د غزنی د کلنی جشن د پایته رسیدو لپاره د تیاری غونډه جوړه شوه. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې غونډه کې د جمهوری ریاست سلاکار انجینیر محمد یوسف پختون او د غزنی والی موسی خان اکبرزاده په ګډون د مختلفو وزارتونو او دولتي ادارو استازو ګډون کړی و. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده وویل چې په دغه ولایت پورې اړوند پروژې په سلو کې 40 تطبیق شوي او بشپړ شوي دي، خو د اسلامي ثقافت مرکز ته څیرمه سړک تر اوسه نه دی بشپړ شوی. اکبرزاده د تاریخي ابداتو بیا رغونې او د هغه د شاوخوا ځمکو د ښې ساتنې په مقصد وړاندیز وکړ چې شاوخوا دې اغزن سیم ولګول شي. همداراز په دې غونډه کې وړاندیز وشو چې په نږدې راتلونکي کې دې د غزنی پروژې له نږدې وڅېړل شي چې نیمګړتیاوې او نواقص یې لرې شي. د دودیز طب 28 تنو طبیبانو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شول. د باختر اژانس د خبر لمخې د اطلاعات و فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د مرغومې په 28 نیټه په کابل کې د دودیز طب د محصلانو د فراغت غونډې ته په وینا کې وویل چې زموږ د هیواد طب د ابو علي سینای بلخي په شان د عالمو بچیانو افکار او پوهه له ځان سره لري او وده یې کړې ده. رحیم زیاته کړه چې د لرغوني طب یو غوروالی همدا دی چې طبیعت ته نږدې و او نن ورځ بشر د 28 پیړۍ په پیل کې بیا هم طبیعت او طبي درمل ته مخه کړې ده. په پای کې د لرغوني طب 28 تنو طبيبانو ته چې لستنه یې زموږ اهل هنود هیوادوال دي د فعالیت جواز لیکونه ورکړل شول.
خیر دی کمی ویلې شي تن واړه لکه شمه، ټیټه مې دی بل ته نشي غاړه لکه شمه. یو محفل مې هم که نه کړ روڼ په واړه ژوند کې، ځان ته روڼوم د قبر غاړه لکه شمه. د استاد محمد صدیق پسرلی د قبر غاړه دې روڼه اوسي. د افغانستان دغه پیژندل شوی شاعر او لیکوال چې له یوې مودې راهیسې د سختې ناروغۍ له کبله د هند په یوه روغتون کې بستر و، د 50 کلونو په عمر د تېرې دوشنبې په شپه وفات شو. استاد پسرلی په 1908 لمریز کال د وری په میاشت کې د غزنی د قرهباغ په لویا کلا کې وزیږید. د ژوند لومړنی کلونه یې په خپل پلارني کلی کې تیر کړل او وروسته کندوز ولایت ته کډه شو. ارواښاد پسرلی د کندوز په شیرخان لیسه کې خپل زده کړې ترسره کړې او شعر او ادب ته مخه کړه او څه موده وروسته کابل ته راغی. د دوی یو نږدې ملګری او افغان وتلی لیکوال استاد سعد الدین شپون د استاد پسرلی په اړه وایي:
پسرلی ما چندان نه پیژنده، خو زه کابل کې هم پښتو ټولنه کې هم یو چا وویل چې دلته یو شاعر د کندوز راغلی، یو زلمکی شاعر دی، یو ښایستوکی زلمکی دی، چې دغه به څوک یې؟ ما ویل چې دا څه نومیږي، چې وایي صدیق نومیږي. ما ویل خوب د نورو غوندې دا یم چې پښتو شعر خو هر سړی لیکي. ویلې نه، دی بل رقم لیکي، مونږ غوندې نه لیکي. پوهېږي دا سړی څوک و؟ الفت صاحب.
ستا لپاره سوی، ستا لپاره پکې سوځو موږ، سور د زخم ربه شین جنت ته هیوادونو کړه. د نورو ډیرو افغانانو په څیر د استاد پسرلی لخلې هم هغه وخت داسې دعاګانې وتلې چې په هیواد کې د کورنیو جګړو اور بل شوی وو. ارواښاد پسرلی په 1905 کال پېښور ته په کډه کولو مجبور شو، خو هلته هم نه چوپه خوله کېناست او نه لاس تر زنې. افغان لیکوال او شاعر استاد نورالحبیب نثار هم وایي چې استاد پسرلی خپل ټول عمر د ادب په خدمت کې تیر کړی او د خپلو ادبي هڅو په برکت یې د افغانانو په راټولولو کې هم مهم رول لوبولی دی. استاد پسرلی د جهاد او مقاومت په برخه کې هم خپلې خبرې پټې نه دي ساتلې. په خپلو شعرونو کې داسې څه ویل چې بل هیچا نشول ویلې: لمر بویا چې لوړې او ژورې راته وښیي، ړوند خو نه یم یاره چې رهبره بام سامنم، عام ذهنیت ټیټ دی چې منی د سامریز خوندر، لاس چې د فرعون ګیرې ته اچوي موسامنم. استاد شپون د سپیدې په نوم د هغې مجلې یادونه کوي چې ارواښاد پسرلی رامنځته کړې وه.
هغه وخت کې پنګه په ډېر بد حالت کې وو. له یو طرفه د روس له لاسه، د بل طرفه د پاکستان د آی اس آی د لاسه، د بل طرفه د تنظیمونو د لاسه. هلته نږدې وو چې مونږ دغه عقیده له لاسه ورکړو چې مونږ باید جهاد وکړو د روس په ضد، او دا جهاد د مقاومت جنگ دی، دا مونږ نشو ویلی. دغه سپیدې دا ویلی شو، او دغه عنعنه چې سړی دا خبره وکړی شي، لیکوال دغه زړورتیا ولري، دغه عنعنه سپیدې رواج کړلرسته.
استاد شپون وایي چې د استاد پسرلی له برکته د افغان ادبي بهیر بنسټ کېښودل شو چې اوس یې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې مثالونه لیدل کېږي.
دا بهیر داسې و لکه د یو شینه چې مونږ اورېدلي وو چې وار ورکې چې مړی کې لس هماغسې پیدا کېږي. بهیر باندې هم ډېر ګزارون، هر وار چې ګزار شوی یو بل بهیر پیدا شوی، هر وار چې ګزار شوی یو بل بهیر پیدا شو. اوس کابل کشته، کندهار کشته، مزار شریف کشته، کندوز کښې جوړ شو. زه فکر کوم چې پېښور کښې هم شته، پښتو خو شته، خو نور به هم رواج شي. کوټه کښې، پېښور کښې، دې ځایو کښې، دغه ټول د پسرلی برکت وو.
ارواښاد محمد صدیق پسرلی په 1908 کال بیرته کابل ته راغی او په خپل هیواد کې ادبي هڅو ته دوام ورکړ. کلا شو عمرو نو بیا به څه وي، وایي فنا ده فنا به څه وي، هیڅوک رانغی له ډېرو تلليو، د خاموشانو دنیا به څه وي. پسرلی صاحب هم اوس په تللیو کې شمار شو. دا فانی او د خاموشانو دنیا یې ژوندیو ته پرېښوده. یو افغان ځوان لیکوال او ژورنالیست امیرجان وحید احمدزی د دوی په حق لوایي:
واقعا د استاد مړینه چې ده، د پښتو ادب لپاره او د افغانستان لپاره، د افغاني ټولنې لپاره یوه نه جبرانېدونکې ضایع ده. او استاد پسرلی چې و، دا زموږ د پیر یا د خپل پیر یو عالي انسان و. بېلابېلې ښېګڼې لرلې، د لیکوالۍ د ډګر، د څېړنې د ډګر، د نقد او کره کتنې د ډګر، د داستان لیکنې، د ناول لیکنې، او د منظوم ادب یا د شاعری ډیر لوی استاد او د استاد افار چې دی د افغانستان د ټولنې ستونزې دردونه ناخوالې پیښې واقعیتونه دا ټول په ډېر ښه حالت رانغښتي دي. استاد بیریا شخصیت و د حقایقو په بیانولو کې د هېڅ چا پروا نه لرله او له هېڅ ډول تکلفاتو تشریفاتو او تصنعاتو څخه کار نه اخیسته.
د استاد پسرلی زوی اجمل پسرلی لیکي، تیر کال مې په ټلیفون کې پلار ته په ډېره کلکه وویل چې پراګ ته راشي. د راته ویل هلته څه وکړم؟ ما ورته ویل دا ښه ځای دی. د ویل د همدې لپاره نه درځم، کمې خوښ شو بیا به وطن رانه پاتې وي. افغان شاعر او لیکوال عالمګل سحر هم د پسرلی صاحب د ژوند د وروستیو شیبو یوه خاطره بیانوي چې له وطن سره بې تریغه مینه پکې ښکاري.
یو مثال یې کله چې دی درسن لاندې و ډېر زیات مریض و او لیک راپخوت شو بې وښه و. زه یې له خارجه راغلی و اتر مشیان و او ډېر وخت یې نه و لیدلی. ده دا پوښتنه جرمه نه کړه چې مشیان مې څنګه و اولادونه مې څنګه و. هغې ته یې ویل وایي تاسو په راډیو کار کوئ، د وطن په ګټه باندې کومه نوې خبره شته چې د وطن کې ارامي راشي، د وطن پرمختګ وکړي، د وطن غم ورسره و. وفات یې دومره لویه ضایعه ده چې هېڅکله به جبره.
استاد حبیب الله رافی ارواښاد محمد صدیق پسرلی د هندي سبک شاعر بولی او د دوی د ځینو چاپ شویو او ناچاپ آثارو یادونه هم کوي.
پسرلی صاحب خدای وبخښي د پښتو ډیر لوی او خوږ ژبه شاعر و چې د هندي سبک هغه باریکیو ښکلاوی پکې ځایولې. د شعر یې ګڼې مجموعې چاپ شوي چې لویې مجموعې یې ما ته شپېلۍ، پستور، د نای کوڅه او ګلبان دي. علاوه د دې پښتو کې لنډې کیسې هم لیکلي چې د سره غالۍ او داسې هم و په نامه دوی مجموعې ترې چاپ شوي دي. یو یې ناول لیکلی دی. د دې نه علاوه یو د تنظونو کتاب دی لیوانی باد چې په پېښور کې لیکلی و او نور ګڼ کتابونه د ده له قلمي دي چې چاپ شوي نه دي، چې په هغو کې ترجمې هم شته. د زهرې ترجمه، بلیتیس ترانې ترجمه کړې دي په کلې ژبه، د عمر خیام څلوریزې ترجمه کړې دي او نورې هم ګڼې ترجمې او ګڼ اثار لري.
استاد پسرلی د معاصر غزل تر ټولو ستر پنځونکی دی او تر حمزه بابا کم نه دی. دا خبره استاد نجیب الله منلی کوي او زیاتوي
واخد استاد پسرلی د معاصر غزل تر ټولو ستر پنځونکی دی. که هم مونږ د پښتو د غزل د پلار لقب امیر حمزه شینواري ته ورکړی دی، مګر استاد پسرلی د غزل په برخه کې تر هغه کم نه دی. شاید د شمیر په لحاظ د حمزه غزل لږ زیات اوسي، مګر د کیفیت په سطح باندې د پسرلی غزل د نوي هندي سبک د استازي په حیث تر هغه لوړ راته ښکاري. نظم په برخه کې هم پسرلی ډېر ښه ځلېدلی دی. د نثر په برخه کې هم د پسرلی پنځونې کم وکړي. استاد پسرلی د پښتو د شلمې پېړۍ او د یوویشتمې پېړۍ د پیل د ادبیاتو یو مجدد هم بللی شو، ځکه چې افغان ادبي بهیر د ده په مشرۍ او د ده په لارښوونه باندې رامنځته شو. په دې خاطر زه فکر کوم استاد واقعا د پښتو ادب او د پښتو د معاصرو ادبیاتو رښتینې معنا استاد.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړی افغانه شاعر او لیکواله توبا ندا ساپۍ هم د پسرلی صاحب مړینه یوه لویه ضایعه بولي. ساپۍ دلته د هغې غونډې یادونه کوي چې د پسرلی صاحب له لاسه مډال ورکړل شوی و.
پسرلی صاحب د هغه شعرونه زما د مطالعې، زما د ژوند حتی یوه مهمه برخه وه. کله چې مثلا زه په خپله فرهنګي ډګر ته راووتله او میرمن بهیر جوړ شو، خو کله چې ما پسرلی صاحب له نږدې نه ولید، د رڼا یوه مشاعره وه. په هغې مشاعره کې ما ته د غوره فرهنګ عالي مډال راکوه. هغه مډال راته پسرلی صاحب په خپل لاس باندې راکړ. هغه زما لپاره یوه ډېره هیجاني لحظه وه. د دې لپاره نه چې زه مډال ترلاسه کوم، د دې لپاره چې
امیر جان وحید احمد زی که یو خوا د استاد پسرلی پر مړینه خواشینی دی، نو بل خوا د ډیرو نورو ادبي او فرهنګي ملګرو په څیر خپل مات زړه په دې ارامه وی چې استاد پسرلی داسې یوه سرمایه په پښتو ادب لورولې چې د دوی پر پله روان دي.
استاد د خدای فضل ده، خپل ځای خالی نه ده پریښی. استاد په خپله کورنۍ کې داسې څوک پریښی دي چې د استاد مینه پرې ماتېدلی شي. د استاد د بڼ هر یو ګل کاغذ مل ده، که عصمت ده، که استاد غزنفر ده او که ایمل ده، هغوی هم پخپلو برخو کې یا د پښتو ادب یا د پښتو ژبې د ودې غوړېدا او پرمختګ لپاره په بیلابیلو برخو کې په خدمت په خود دي او د خپل ارواحات لار لار تعقیبوي. هغه مشالونه دي چې ډېرو لارکو ته لارې او لوري رونولی شي.
ګور کا د آرام بستر وي زه هم پسرلی اوس څو وخت آرام ته لیو ډېر ستړي مزلره.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیرونه د پښتو ژبې نومیالی لیکوال شاعر ژورنالیست او فولکلورست ابوالخیر ځلاند هم په څلور اویا کلنۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د په نثر او نظم کې اووه کتابونه لیکلي او ډېر کلونه یې د کوټې په دولتي راډیو او ټلویزیون کې د لیکوال او پروډیوسر په حیث دنده ترسره کړې ده. زموږ همکار باراکوال میاخیل یې په اړه دغه رپورټ برابر کړی.
ابوالخیر ځلاند شاعر ژباړونکی څېړونکی او ژورنالیست و چې د 1909 میلادي کال په جون کې د کوټه ښار شمال لوري ته د شاوخوا 10 کیلومتره په فاصله په سره غړګۍ کلی کې زوکړی و. پلار یې امیرجان نومېده. په خټه بازای یا بازایي کاکړ و. له لومړي تر پنځم ټولګي زده کړې د کوټه ښار لویدیځ لور ته د غبرګ کلی په لومړني ښوونځي کې کړې وې او د کوټه ښار له اسلامي های سکول څخه یې په لسم ټولګي کې هم ښې نمرې اخیستې وې. په 1904 میلادي کال له 12 ټولګي فارغه سوی او په 1915 میلادي کال کې د لاهور له تعلیمي بورډ څخه په پښتو کې لسانس اخیستی و. له زده کړو تر فراغت وروسته یې څه موده د ښوونکي او بیا پرله پسې بېلابېلې دولتي دندې ترسره کړې او بیا یې د کوټې په دولتي راډیو کې لومړی د پښتو د ژباړونکي او بیا پروډوسر دنده ترسره کړه او له راډیو څخه تر تقاعد وروسته یې شاوخوا 10 کاله د کوټې د دولتي ټلویزیون د خبرونو په څانګه کې د سرپرست په حیث دنده ترسره کړه. شاعر خلیل منور له ابوالخیر ځلاند سره په راډیو کې کار کړی په اړه وایي.
د پښتو سوچا ټکی یا لهجوي چې کوم توپیرونه دي هغه په اړه د ځلاند صاحب ډېر ژور نظر و. د ژباړونکي په حیث تر خپله وسه په پښتو ژبه کې د بلې ژبې د ټکي د راوړلو اړتیا د هېڅکله نه دی احساس کړې. په دې اړوند ډېر ځیرک او ژور نظر د درلودی. پښتو څانګې رادیو پاکستان ته ځلاند صاحب ډېرې سترې مرغلرې ورکړې دي چې په هغه کې موږ د دې ځای د ولسي ادب که هغه شعري و که نثري و د هغه ثبت کوونکی دی و د هغه په اړه یې ډېر زیار کړی و. چې کوم ولسي ادب و که هغه کاکړ ری غاړه و که ټپه و که دا تن غاړي وي انګي وي که سرونه و که بانډار سندریزي توکي و دا ټول زنان صبر ټول کړو.
ابوالخیر ځلاند د 50 کال په خوا په شعر لیکلو پایل کړی او خپل لومړنی شعر په 1955 میلادي کال کې لیکلی دی. د څه موده شاعري وکړه او بیا یې په نثر لیکلو پایل وکړ. ګڼ شمېر شعرونه او لیکنې په ولس کوټه پښتو پېښور اباسین کراچۍ زیری کابل او کابل مجلو او هیواد ظفر الاسلام برېښنا او بانګ حرم ورځپاڼو او نیزو کې خپاره سوي دي. پوهان سیال کاکړ د هغه د علمي کار په اړه وایي.
زما د ځلاند صاحب ډېر اوږد رفاقت دی. د 1955 د پښتو یو ډیر مخلص خواخوږ لیکوال و. د نه یوازې شاعري کوله بلکې د فلکلور او تحقیق په میدان کې ډیر کارونه په خپل ژوند کې سرته ورسول. د ده ژوند له ستړیاو څخه عبارت دی او د ژوند تر اخري سګلۍ پورې د پښتو ته کار کوي.
دا ابوالخیر ځلاند وو کتابونه چاپ دی. اول د متلونو کیسې لومړی ټوک، دویم د متلونو کیسې دویم ټوک، دریم خیر الدوام د سالم احمد تاجک پر قلمي نسخه تحقیق تعلیقات او لمن لیکونه، څلورم د عمر خیام څلورې منظومه ژباړه، پنځم انګی د نیمه نړۍ فریاد د پښتنو میرمنو د ژوند هنداره، شپږم د کسې المر د علامه عبدالعلی اخندزاده پر ژوند او هنر څېړنه، اووم زه تنکی غوټه یم د کوچنیانو لپاره شعرونه. پوهان سیال کاکړ وایي ابوالخیر ځلاند په راډیوي پروګرامونو کې د خلکو له ولسی ادبیات را نقلول.
لفلکلور سره خورا زیاته مینه درلوده. په تیره بیا متلونه د ډیر خوښ وو. د ده دوه ټوکه کتاب د متلونو کیسې په نامه چاپ شوي دي. ځلاند صاحب پرته له خپلې مورنۍ ژبې پښتو په انګریزي، اردو، فارسي او یو اندازه په عربي ډېر ښه پوهېدی. دا ټولې ژبې زده وي ډېره د خوښنۍ خبره ده چې نن موږ محترم ځلاند صاحب وخاورته وسپارئ او دی زموږ په مابین کې پاتې نه شو. محترم ابوالخیر ځلان صاحب په خپل ستړي ژوند کې یو وخت داسې ویلي وو، قدردان به مې له مرګه پس پیدا سي، قدردان به مې له مرګه پس پیدا سي، پرستار به د مزار وي زه به نه یم. پروردګار دې پرور همیشي.
د پښتو د نومیالي لیکوال عبدالباري عاصر د ادبي تذکرې روشن اوکتیحات په استناد د ابوالخیر ځلاند د شعرونو ټولګه د جواهرو عامل پښتو متلونه ځلاندې مرغلرې د پښتو، اردو، انګریزي، بلوچي، فارسي، براهوي او عربي ژبو د محاورو ټولګه او ژبې متلونه او اردو ته ژباړلی پښتو اثر د متلونو کیسې لا هم ناچاپه پراته دي. د ابوالخیر ځلاند مشر زوی محمود ځلاند د پلار د ناچاپ اثارو د چاپ په اړه وایي:
زه دا خواست کوم چې ما سره د ده دوستان کومک وکړي، زما رهنمایي وکړي. زه خپل هر څه چې کوم مالي سپورټي زه دې ته تیار یم چې ما څه کوم څه زه پلان کړی یم، ما یې سبق ویلي دي، دا حق راباندې لري. د ده یو کتاب و چې ده اوس تازه دی پر لګیا وو، پر دا تکتو غره باندې دې لیکي، نو په دې کې د ډېر مواد راجمع کړی وو او دا ارمان کړی پاتې شو. زه دا خواهش لرم چې زما د لیکو د لوست سره که څه هم مطلب زه د زوی یم، زما په دې علاوه په دې کار کې ما هغه ډول کار نه دی کړی. زه غواړم چې زه د دغه کار د نیمګړی کار سرته ورسوم. ما په خپله زه زما ورونه موږ ټولو د ریډیو پاکستان د کوچنیانو پر پروګرامو کې د دله برکته دې کې موږ ونډه اخیستله او پښتو موږ زده کړه او دا د امانت دی، دا د میراث دی چې موږ سره پاتې شو.
ابوالخیر ځلاند له اوږدې مودې راهیسې د کوټه ښار په شالدره کې ژوند کاوه او د جنوري پر 8 نیټه د شپې د زړه د دورې له امله له نړۍ سترګې پټې کړې او د جنوري پر 8 ماسپښین په خپل پلارني کلی سره غړګۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې او شخېدو مراسم د واورې د ورښت په حال کې ترسره شول چې د ده د زامنو او خپلوانو په شمول شاعرانو او لیکوالو هم پکې ګډون کړی و.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
متل ده وای چې غم په ژړا ښه ښکاري او خادي په خندا او خوشحالی، خو په غمجنو حالاتو کې د چا خندول آسانه کار نه دی. چارلی چاپلین له هغه ټوکمارو شمارل کیږي چې په خپلو جالبو حرکاتو یې خلک خندولي، خو د ده د خولې یوه خبره ده، وایي: بارانه ته ګرځېدل مې ډېر خوښېږي ځکه چې غواړم څوک مې اوښکې ونه ویني. خدای زده چې د پکتیا د سیدکرم غلام طاهر افغان به هم د چارلی چاپلین په څیر کله کله خپلې اوښکې په باران کې پټوي او کنه، خو په خپله طنزیه شاعرۍ ضرور خلکو ته خندا ورکوي. دی په ګردیز ښار کې د خلکو لپاره په ښکلي خط لوحې هم لیکي. زموږ همکار داود تپان له غلام طاهر افغان سره دا مرکه درته کړي.
غلام طاهر صاحب، زه خودی پیژنم چې څوک یې د کوم ځای خاورېدونکي بده نه پیژني. لدی به پیل کو سیزان را ماری پیکه.
بسم الله الرحمن الرحیم. طاهر افغان يم د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالی. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او ګلون اوریدونکو ته د زړه د تله سلامونه ونې کی هلی وړاندې کو.
طاهر صاحب، درته وایې چې شاعري دی کله پیل کړې؟
زما د شاعرۍ خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه شعر لیکم. مخکې هم داسې ګډې وډې لیکلې په پیدو باندې چې دا ښه دی یا بد ده، خو ځان ته به ډېر غره و، یعنی ډېر شاعران ما نه منله. اوله چې ما شاعري کوله، داسې شاعري مې کوله چې یو ګډې وډې به مې ولیکلې، نو دومره به ورته غره وم چې دا اوله چې شاعر شي سړی ډېر په نه منلو کې کنه، نو زه به دومره ورته غره وم چې ما به ویلې چې یاره دا نور خو بیخي شاعران نه دي، بالکل نو ډېر په نه منلو کې بهم کنه. نو کله چې په شعر پوه شوله، ماته معلومات وسو چې شعر چې دا ډېر سخت کار ده، د هر چا د ګپ شپ کار نه ده. شعر چې دا دماغ غواړي، شعر چې دا ښه فکر غواړي، ښه نوښت غواړي. نو هله په شعر پوه شولم، نو بس خپله مینځه کې د راکوس فلم کنې وخت کې پاوا ګرځېدلم.
تا د شعرونه داسې معلومېږي چې ته ډېره طنزیه شاعري کوې، یعنی د پاوا سې ګرځېدې، داسې پاوا یو شعر نه لري.
یاره زما شعرونه هو ټول سره چې مشاعرې ته لاړ شم ټول خلک پاوا کوي کنه. یو به ورته وایي چې څه دې خپل څه دې پردي وسېزل، حسن دې یاره ډېر زړګي وسېزل. ما درته نه ویلې چې ما یې کره چرس په پولیسو دی چټي وسېزل، په کوم دلیل دې دومره جبر وکړ چې له غریب نه دې کالي وسېزل. څکه خپای مده خوس خلکو تا یو خو منګس بل خو ګرمي وسېزل او سکل پکتیا کې دومره یخو آشنا طاهر سلور خروار لرګي وسېزل طاهر هر غزل د رنگ په خوي کلی د واړه شاعري وسېزل
طاهر سپ په شیر کې کوم کلمات ته ارزښت ورکې یا کوم ډول شاعري خوخه
زما خپل شدا ډیره ساده شاعري خوند راکې کلیواله خبره کلیواله لهجه کلیوال څه متلونه چې ډیر شوي هغه پر شعر کې ډیر اخلم او خپل هم ډیر خوند راکوي ساده ژبه قدرته وایم چې زما شاعري څوک واوري یو ماشوم به هم په پوهېږي چې په دویم درېیم جومات کې ویم که نه نو هغه به هم په پوهېږي چې یاره دا یې ویلي دي ډیره ساده ده او ساده شاعري چې دا خپل هم خوند راکوي او ډیر خلکو ته هم ډیره خوند ورکوي کله چې زه مشاعرې ته لاړ شم د دې نه معلومات کیږي چې یاره د خلکو هم ډیره خوښېږي ځکه چې یو عادي سړی هم په پوهېږي
د فکر او پیغام مسله څومره درته مهمه ده
ډیر ډیر ما یو څو بیتونه دي تا سره به یې شریکمه شیخه دلته څه کوې تنکای دې مړ شه مای خانه کې چې کینې تنکای دې مړ شه د حلال رزق حاصل ورځنې واخله په پټي چې چرس کرې تنکای دې مړ شه دا منم زړه دلم دوغ خدای یاره خو ته څومره ښکلی یې تنکای دې مړ شه چې طاهر د زړه له حاله نه خبرېږي درته وایمه کڼې تنکای دې مړ شه نو په دغه کې اوس مثال که موږ وګورو چې د حلال رزق حاصل ورځنې واخله په پټي چې چرس کرې تنکای دې مړ شه اکثریت کلیوالو سیمو کې یا داسې غرنۍ سیمو کې چې هلته خلک میشتي ژوند کوي هغلته چرس او کوکنار دا شیان ډېر کرلی کېږي خو بیا هم ما یو داسې پیغام ورکړی ده چې د حلال رزق څه ما داسې مثلا جوار په وکړه نم وکړه ته چې چرس کرې مثلا کوکنار کرې نو دغه یو پیغام چې ونه لري هغه بیا زه خپله شعر هم نه لیکم باید یو څه وي په طنز کې طنز یې ده چې په ظاهره خندولو ته وایي او په باطن کې چې ده جړولو ته وایي سړی جړوي په باطن کې نو خپل هم زه اکثریت چې خپله شعر لیکم ماته ډېر خندای راځي چې کله بیا خو مشاعره کې یم زه خپل هم خپل شعر سره خاندم نو خلک خو هسې خاندي چې زه هم ورسره خاندم داسې یو شعر ما لیکلی دی چې پلاره څوک نه کړي ناځوانۍ بېلتون کې لوڼ دې بېل کړم په ځوانۍ بېلتون کې باقي ژوندون واړه په مینه تېر کړه څه دې لیدلې لیونۍ بېلتون کې د خوږو روڼو منځ کې جوړ کې فساد ښځې عمده غواړي لومړۍ بېلتون کې او هغه زما خو ته اوس ښه نه وایي اوبه مې یوړلې خوارۍ بېلتون کې طاهره څه به یې له تا پټه وایم روڼو مې پټې کړې روپۍ بېلتون کې بالکل اکثریت زموږ تاسو په ټولنه کې دا مشکل شته یو ورور چې دا مثلا هغه په سعودي عربو کې ده یا نورو داسې دولتونو کې داسې هغه ګټې کوي که نه پیسې د ټولې د هغه په لاس وي هغه نور وروڼه چې دلته کومه دیکاني کوي یا نور داسې ټکه ټوکه کارونه کوي هغو ته دومره روپۍ په لاس نه ورځي نو هغه کوم وروڼه چې دي مثلا هغه ډېرې پیسې چې په لاس ورځي هغه بیا دا نور وروڼه دا شکې وکړي چې کله بېلتون شي ورته یې چې یاره موږ خو دومره روپۍ لرلې دا و پلان و ډینګ و اکثریت دا مشکل پېښ شوي دي او دا شعر چې ما لیکلی دم یو چا داسې جمع کوله چې داسې وروڼو روپۍ رانه پټې کړلې و دادې وادي نو زه داسې یوازې پرېښولم ماته هغه ډېرې کمې پیسې راکړلې په بېلتون کې نو خدای شته دا شعر مې په هغه باندې لیکلی یو مجلس کې ناست وم نو بس ذهن ته سر راغلله نو دا مې په ولیکله
شعر هم مطالعه کوې که نه
یاره داسې شاعري خو مې چا نه ده مطالعه کړې ځکه چې زه خپله طنز کې کار کوم او د طنز کتابونه چې دي ډېر کم پیدا کېږي خپله مې د چا شاعري ډېره نه ده مطالعه کړې خو اکثریت شعرونه ډېر خوند راکوي کله کله ګورم خپله چې دا مصروف زیات وي دومره وخت نه وي را سره نو خپله چې دا طنز کې کار کوم او د طنز نه طرف ته دې طرف ته نه سم وتلی او نه په بله شاعري کې دومره مهارت لرم لکه سنجیده حماسي شوه رومانی شوله په داسې شاعري کې زه دومره مهارت نه لرم
یعنی تاسې کمیډي شاعري خوښوئ
ډېره خوند راکوي بالکل او په کمیډي شاعري کې مهارت هم لرم او راته اسانه مې کوم مشکل هم نه وي راته
داسې یو شعر چې تا ډېر خوښېږي اورېدونکو ته ووایه
شعرونه مې ټول خوښېږي خو یو چې وي سرونه نو خولۍ ډېرې دي چې څوک واده کړي جنکۍ ډېرې دي په نه خبره سره یو بل وژنو ځکه مو کلي کې بدۍ ډېرې دي دا درته چا ویل چې کارونه نشته ته چې روزګار کړې مزدورۍ ډېرې دي اشنا خپل سات تېروه نښې وله جاغورې ډکې دي مرمۍ ډېرې دي او طاهره څه توره نیستې وه زموږ اوسې بېغمه خوره روپۍ ډېرې دي
مننه طاهر صاحب
مننه
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
اوریدونکو څه موده مخکې په کوټه کې یوه دوه ورځنۍ کلتوري میله وشوه چې اکثره برخه اخیستونکي د پوهنتونونو زده کوونکي نجونې او هلکان وو. په دې میله کې د بیلابیلو قومونو په ژبو سندرې وویل شوې، اتڼونه او هنري تمثیلونه پکې ترسره شول. له کوټې مو بیا هم زموږ همکار بارکوال میاخیل یو څو شېبې دې میلې ته ورولي.
د دسمبر پر شپږویشتمه او اووه ویشتمه په کوټه کې د پاکستان د بیلابیلو قومونو د ځوانانو یوه ګډه کلتوري میله جوړه سوې وه چې سلګونو زده کوونکو نجونو او هلکانو پکې ګډون کړی و. دا میله د پاکستان امریکا د فارغو محصلینو د شبکې لخوا جوړه سوې وه چې مقصد یې د بیلابیلو کلتورونو ترمنځ هماهنګي او د خلکو ترمنځ د مینې او ورورګلوۍ فضا پیدا کول و. په بلوچستان کې د دې موسسې مشر او د دې کلتوري میلې جوړوونکی ډاکټر جواد خان بابای وایي، سیاسي حالاتو او اختلافونو د ولس او ځوانانو ترمنځ هم تون او کرکې زیاتې کړې دي، او دا ډول کلتوري میلې کولای شي چې ځوانان سره رانږدې کړي.
دا صبح چې دا بدی پښتانه هم دي، بلوچستان هم دي، سندیان هم را سره دي، اردو ویل والا هم را سره دي، د دنیا ته رخ دار کم تللې دي، لکه دهشتګرد دي او ترقی نست. نو دا یو ډیر غلط ایمیج زموږ د دنیا ته رسیدلې دي. نو نن د دې کلتوري څنګه زموږ کوشش دا و چې موږ یو داسې اکټیویټي وکړو چې دنیا ته ښکاره کړو چې یاره د بم دماکو ما سی وای، د ټارګټ کلینګ ما سی وای، د ظلمو ما سی وای، زموږ د شسته کلتور دی. شنیان الکان انجینی ټول رالی خپل په ثقافتي جامو کې او ډېر بهترینه د ثقافت نمائندګي وکړه.
ل زیارت سیمه راغلی شاعر میرمن ارزو زیارتواله وایي، داسې کلتوري غونډې باید د ایالت په ټولو سیمو کې وسی او خلک د کلتور له مثبتو اړخونو خبر کړای شي. ارزو وایي، خلکو ته باید د کلتور په اړه پوهاوی ورکړل شي چې له اوسني تمدن سره سم کوم شیان موږ باید خپل کړو او کوم پرېږدو.
زه ډېر خوشاله سولم چې دا رنګ پروګرامونه باید زموږ په هر کلی کې او په هر شهر کې وسی. خپل کلچر باندې دا خپل زموږ نوې نسل چې دی دا خبر کول سي چې زموږ کلچر څه دی، موږ په کوم خوا وس روان یو، باید موږ په کوم خوا تلل پکار. او په دې کې ډېر شی خبرې وسوي چې آتو پاک تورا او چې هغه باندې موږ فخر کوو د ځانګو کلچر، لیکن هغه باید موږ ختم کوو. نن سبا باید چې هغه د طاقت ذریعہ نه، د طاقت ذریعہ شعور دی، آگاهی دی او علم دی.
د بلوچستان د معلوماتي ټکنالوژي د پوهنتون د ټکسټایل انجینرۍ له پوهنځي فارغه سوی د سوات اوسېدونکی ځوان عمر فاروق وایي، له بده مرغه د پرمختللې نړۍ غوندې خو زموږ په پوهنتونونو کې د موسیقي زده کړې نشته، خو داسې کلتوري غونډې او د موسیقي پروګرامونه هم له موسیقي سره د ځوانانو مینه زیاتولای سي.
لیکن بدبختي زمونږ د هدا چې زمونږ د پوهنتونو یا د بلوچ او یا خلکو زمونږ میوزیک خوښ دی، خو چې کم سړی بیا میوزیک زده کوي هغه کس یا انسان نه دی خوښ، هغه ته مختلف نمونه ورکوي. مطلب دم پلان ایډینګ ہے کنه جی، اوس هغه هغه کلچر لک سر چینج شوی دی. اوس موږ نه سانو کې مختلف زې خپل مار باپ از ما دراز پیانو زوال شم ز بسری مور لشم اوس مار بار ده فرق نه لري جو سړی ما ته هر څه بیکوز پروفیشنل از انجینیر یم.
په دې کلتوري میله کې لز دکړو فارغ سوی او د شونځي زده کوونکو جنو هم ګډون کړی او خودی تش د ځوانانو د اتڼونو او نورو هنري تمثيلونو ننداره کوله او له موسیقي خوند اخیسته. خو په خپل یې پکې د دودیس چاپیریال له عمله برخه نه سوی اخیستلای. یو زده کوونکی سهیلا وایي،
دا ډېر ښه پروګرام دی، ډېر ښه دی، ډېر ښه پروګرام، ما ډېر اتڼونه خوښ، میوزیک هم ډېر ښه او رباب سے بچاو کار ډېر ښه بچاو. جن اتن خو ضروري وو سیاغه کړی وای، لیکن جن یې سوی نه سیکاله هغه نه کوي.
په دې میله کې د پښتنو او بلوڅو په شمول سندي، هزاره او پنجابي ځوانانو هم ګډون کړی وو او دوی په خپلو ځانګړو جامو کې خپل سیمه ځاتن او نڅاوي وکړي. یو بلوڅ ځوان بجار خان مرای وایي، داسې کلتوري غونډې د دې سبب کېدای شي چې ترهګري او د خلکو ترمنځ بدبینۍ له منځه لاړې شي.
دا کم حالت چې د نن سبا میوزیکل پروګرام یا د ځوانانو یو ځای کول یا د مختلف ژبه یو ځای کول او د کلچر پروګرام د هزارګي د بلوچي د پښتو، دا مطلب دی چې موږ یو يم، نه په خالی په خالی په بلوچستان کوټه کې، بلکې تر پښتو ګرد سیمه کې دارکم اکټیویټیز وسی، خلک زره یوز سی د دهشتګردي، د تعصب، د دشمنیان چې دی هغه ختمي دي.
د کلتوري میلې ته د بلوچستان په ایالتي اسمبلی کې د نېشنل ګوند غړي ډاکټر شمای ساق هم راغلی و. دا وایي ایالتي حکومت خصوصا د کلچر وزارت به هڅه وکړي چې د بلوچستان په ټولو سیمو کې د ادب، کلتور او فرهنګ د ودې لپاره غونډې او میلې جوړ کړي. شمای ساق وایي، داسې پروګرامونه د خلکو د فکری بدلون او له ناهیلۍ د راایستلو لپاره ډېر ګټور دي.
خلک چې ډېر خوشاله دي چې داسې پروګرامونه اوسې، مشاعره اوسې، کلچر پروګرام اوسې. فخوانی چې موږ په ډوډۍ چې خوړلې هغه لوس شکه اغو کپڑے اغو چاوٹ اغو شیان اس کی شادت للی دی نو شیان راغلی دی موش کوڑو چ دا داس پروگرام نو سی چ دا بلوچستان مائنڈ دا فار مائنڈ سیٹ اپ چینج سی خلق چ دا مایوسی خواتت للی دی خلق چ دا نفسیاتی مریضوں نہ جوڑ سوی دا اور انشاء اللہ تعالی ز دا ویم چ بلوچستان چ دا صورتحال انشاء اللہ نو یو چینج براس
د پاکستان امریکا د فارغ محصلینو شبکه وایي دوی په ټولنیز رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د کلتوري فعالیتونو په اړه بحثونه کوي او د دې میلې په اړه هم پر لپسې پر ټویټر او فیسبوک خبرونه خبرول چې وایي د میلې په دویم ورځ یعنی د دسمبر پر 28مه غرمه 12:30 بجې دا میله د ټولې نړۍ په سطح تر ټولو زیاته بحث کېدونکې وګڼل شو.
د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې د دوو مشهور حماسو ایلیاد او اودیسه شاعر عمر پاړه له استاد نجیب منلی سره د استاد اسد الله غزنفر مرکه اوري.
استاد منلی د بشر د فکر او فرهنګ د خاوندانو دغه لړۍ چې مشهور کړي ده ستاسو په وړاندیز له یونانی شاعر هومر پیلیږي. د هومر په ژوند به او په کار باندې خبرې کوي. نو عمر خو داسې یو سړی دی چې ډېر پخوا تېر سوی دی. ځینې خلک خو لا وایي چې ممکن 3000 کاله پخوا تېر سوی یا طریقه هم پخوا، خو حتی داسې شکونه هم شته چې بیخي به دا سړی وونه. نو زه نه پوهېږم چې د ده له شتون او نه شتونه بحث شروع کوي او که دی منی او بیا په ژوند خبرې کوي.
عمر مهم ځکه دی چې د اوسني ادب ډیر بنسټونه په کلاسیک یونان کې خودل شوی دی او د کلاسیک یونان د ادبیاتو د بنسټ تیګه د هومر اثر دی.
د دې تر کتابونو لمخه خو فکر نه کوم چې په اروپا کې بل کتاب پاتې وي.
د دې تر کتابونو د مخه د بل کتاب نه خنخانه نشته په اروپا کې. او دا چې د دې په اړه څه ویل کیږي هغه باندې به بیا وروسته رڼا واچو. په اول کې به دا فرض کو چې دا سړی شته. یو ټوکه کیږي وای چې هومر او شکسپیر نشته، هغه کتابونه چې لیکل شوي دي په همدې نومونو بل چلی. نو خبره په دې کې ده چې کتابونه شته، نوم ورسره تړلی دی. نه د کتاب نه انکار کېدلی شي نه د نوم نه انکار کېدلی شي.
خو موږ او تاسو دا پروګرام تر ډېره حده د لویو فرهنګي شخصیتونو د ژوند بیان ته متوجه دی. نو که شک پکې وکړو به ژوند څنګه؟
نو د هومر موجودیت کې شک نشته ځکه چې آثار هم لري او نوم هم شته.
آیا دا چې ویلی سو چې یو وخت داسې تصور کېدو چې دا شته، بیا یو وخت داسې زمانه هم وه چې شکونه به څرګندېدل، خو وروستی نظر څه شی ده؟ د
هومر د تاریخ لیکونکو په وینا د میلاد نه وړاندې په اتمه پیړۍ کې یعنی د نن نه 2800 کاله پخوا شاوخوا زمانه کې پیدا شوې ده.
یعنی ویلې څه چې په اتمه میلاد مخ کې پیړۍ کې د دې ترکیب سره موافق یاست؟
اتمه میلاد مخ کې پیړۍ کې که ستاسو د خوښۍ مشکل ورسره نه لرم، دغه وخت کې دای پیدا شوې ده او تقریبا تر پخو عمر پورې ژوند کړی دی. دا چې د په کوم ځای کې پیدا شوې ده په دې کې هم نظریات مختلف دي. بیل بیل خارونه دای دا کوي چې د هومر ټاټوبه هم دغه خارونه دي. دغه خارونه ټول د وسنۍ ترکیې غربي سواحل دي. د ازمیر خبره کیږي په ترکیه کې دی، اوس د کیوس خبره کیږي چې په یونان کې دی، د کولوفون خبره کیږي، ځینې نور خارونه یادېږي چې د عمر ټاټوبه ګڼل کیږي.
استاد منلی د دې دغه د کتابونو هغه اصلي موضوع خو د ټرای جګړه ده او د دې ټرای سیمه خو ګمان کوم د اوسنی استانبول نه ډیره لري نه ده، دغه خواته ده. یعنی کېدای سي داسې ووایو چې د ترکیې سړی وو په جغرافیایي لحاظ.
دا ادعا کیږي د ټرای جګړې هم د همدغې سیمې جګړې دي، خو ځینو تاریخ لیکونکو او ادب پوهانو د عمر په کلمه باندې فکر کړی دی. عمر په ختیځو یونانی لهجو کې د ړاند په معنا دی او په لویدیځو یونانی لهجو کې د یرغمل په معنا یا د داسې چا په معنا چې د بل چا د لارې هغه ته لارښوونه کیږي. نو د دې نه ځینو کسانو داسې استنباط کړی دی چې عمر به ړوند و، ځینې کسانو داسې استنباط نه کړی دی چې عمر اصلا د تبس چې اوس په شمال ختیځه افریقا کې دی د هغه ځای نه دی د یرغمل په ډول راوستل شوی و او دې سیمو کې یې ژوند کړی و. بله خبره دا ده چې کېدای شي چې هومیر دغه لقب چې ورکړ شوی دی یا د دې لقب نه دا استنباطونه اخیستل شوي دي، یو علت یې هم دی چې دته تر ډېرې مودې پورې نوم نه اخیستل کېده، دی د شاعر په نامه یادېده. او شاعر هغه څوک دی چې الهام ورته کېږي، او کېدای شي چې د هومیر ریښه د الهام سره هم وتړو، د بل چا د لوري ورته لارښوونه کېږي.
په یونانی عقایدو کې د ادبیاتو په ایسه کې خو د دې الهام خبره ډېره زیاته وه،
دا پکې شته ده. نو دغه د شخص په باره کې چې معلومات دي، ژوند ساحه یې د مدیترانې په شرقي څنډو کې ده. دا چې د کوم ځای نه راغلی دی په هغه کې ځینې پوښتنې شته، مګر اکثر پوهان په دې نظر دي چې د همدغې سیمې اوسیدونکی و. په اوسنیو تحقیقاتو کې چې د کمپیوټر په مرسته او د احصایې د علومو په مرسته د ده آثار څېړل شوي دي، د ایلیاد او اودیسه ترمنځ ډېر زیات مشترکات پیدا کیږي، چې دا د عقیده پخیي چې دغه د یو شخص اثر دی. او په دغو دوو آثارو کې د دوو یونانی مهمو لهجو کلمات کارېدلي دي. نو د دغه خبر نه پخوا خلکو داسې استنباط کړی و چې دا به دوه بیلو کسانو لیکلي، مګر دا کلمات په دواړو کتابونو کې کارېدلې دي. او د دې نه دا استنباط کیږي چې په دغه زمانه کې چې هومیر خپل آثار لیکل، د غوښتل چې ټولو یوناني ژبو دپاره اثر ولیکي. نو که چیرې په یوه لهجه لیکلی وی، د نورو دپاره به د پوهېدلو وړ نه و. نو دا احتمال هم شته دی چې هومیر دی په ډېر معقول ډول باندې د یوې معیاري یوناني ژبې د پیدا کولو هڅه کړې. د هومیر د آثارو سرچینه همدغه د یونان پخوانی استورۍ کیسې دي چې هغه د کتاب په شکل رانغاړلي دي. دوه کتابه مهم کتابونه دي، ایلیاد چې د اتمې میلاد مخکې پیړۍ په نیمایي کې لیکل شوی دی، او اودیسه چې د اوومې میلاد مخکې پیړۍ په وروستیو کې لیکل شوی دی. یعنی چې یو د هومیر د ځوان ژوند اثر دی، او بل د هومیر د پاخه ژوند اثر دی. او دریم کتاب چې هومیر لیکلی دی چې هغه د ده د زړو شپو اثر ګڼل کیږي، یوه د مسخرې په ډول باندې د چنډخو او د مږکانو جګړه ده چې همدغه د ترای جګړې په بل ډول باندې در اخیستې دي، او په 300 مصرو کې لیکلی دي.
دا اثر هم پاتې دی؟
دا اثر هم پاتې دی.
استاد منلی دا چې موږ همیشه وایو ایلیاد او اودیسه، او تقریبا هیڅ وخت نه وایي چې اودیسه او ایلیاد. شاید یو وجه به دای چې ایلیاد تاسو ول چې اول لیکل شوی دی،
دا وجه دا. او بل وجه دا چې د ایلیاد کیسې د اودیسه د کیسې نه مخکې دي. ایلیاد هغه کیسې دي چې د ترای د جګړو لپاره زمينه پکې مساعدېږي، او د ترای تر جګړې پورې رسیږي. اودیسه به هغه وختونه دي چې ویلیسس چې د ترای د جګړو یو قهرمان دی، د ترای نه زی او پلار کې ورکیږي، لاره تینه ورکی، لاره تینه غلطی، ځکه چې خدای نو ورته خیرا کړی ده. او په دغه ګرځیدلو کې، دغه سفرونو کې چې د تصفیخ کیږي، هغه د اودیسه محتوا ده. د زمانی لحاظ هم یو د بل سره تړلی دي. په هر صورت شواهد داسې شته چې دا د یو شخص یا حداقل د یوې زمانې آثار دي، او دغه آثار په یونانی فرهنګ کې پخوانی سرچینه لري. یو ډیره جالبه خبره چې د یونانیان په باره کې شوې ده، او فکر کوم چې تر ډیره حده په پښتنو باندې هم صدق کوي، په څلورمه مخزیږدیزه پیړۍ کې د قرطبی یو ډیر پوخ فیلسوف چې سنیک نومیږي، هغه ویلی دی چې دا په یونان کې یو مرض دی چې په دې باندې خبره وشي چې ایلیاد مخکې لیکل شوی که اودیسه مخکې لیکل شوی، چې په دې باندې خبرې وشي چې د یولیس سره په کښتۍ کې څو کسه ناست وو، او په دې باندې خبرې وشي چې دغه دوه شعرونه د چا اثر دی. د پښتنو سره اعتبار څه کول کولای شو چې مونږ هم کله چې په علمي څېړنو کې، خصوصا د ادبیاتو په ساحه کې خبرې کوو، نو هماغه دوه درې مسایل دي چې سره یې رانغاړو. رحمان بابا په 1913 کې مړ شوی، که په 1928 کې، او په همدې باندې مونږ په کلونو کلونو څېړنې کړې دي. په هر صورت، یعنی دا د هومیر د ژوندانه هغه مهم ټکی و چې د ختیځې مدیترانې په څنډو کې د ژوند کړی دی، د کار کړی دی او د ډیر مهم آثار پنځولی دي. دغه آثار ایلیاد او اودیسه ده او په یو فرعي ډول باندې د باتراکومیو مخی په نامه باندې یا د چنډخو او موږکانو جګړه یو هزل په ډول باندې د درې سوو مصرو یو شعر دی. د هومر اهمیت په دې کې دی چې د غربي فکر د پاره اخلاقي بنسټونه چې د پخواني یونان د مذهبي عقایدو نه سرچینه اخیستې ده د ده په اثارو کې ښودل شوي دي.
یعنی دی چې حماسي قصې کوي، دا جنګونه بیانوي، بیا دا قهرمانان چې دي دا یو قسم اصول لري، یو ارزښونه لري، یو ځینې میړانې لري. تاسو دغه شي ته اشاره کوئ؟
همدغه ته اشاره کوم چې دغه اصول د یونان د فرهنګي ارزښتونو څرګندوی کوي او د یونان فرهنګي ارزښتونه چې بیا ورپسې د سکندر په وخت کې نور نړۍ ته خپره شوي دي او خصوصا په د یونان د فرهنګ د انقراض سره سم په روم کې چې نوی فرهنګ را ایجاد شوی دی هغوی هم راخیستې دي او د همدې لارې په ټوله دنیا کې خواره شوي دي. نو د هومر اثر خصوصا ایلیاد او اودیسه هغه اثر دی چې د نورو اخلاقي پنځونو لپاره یې، د نورو د میړانې د پنځونو لپاره یې، د نورو د ارزښتونو ډکو پنځونو لپاره یې زمینه مساعده کړې ده.
استاد منلی، که څه هم د ګلګمش حماسه د بشر لومړنۍ ترلاسه شوې حماسه ګڼل کیږي چې په اوسني عراق کې لیکل شوې وه په سومیر کې، خو دوهمه حماسه وای هومر لیکلې ده. که څه هم د دوهمه ده د قدامت په لحاظ باندې، خو ګومان کوم لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د سرچینې حیثیت، نورو ته د الهام حیثیت او نورو ته د حدودو د ټاکلو حیثیت په هم حماسو کې په ادبیاتو کې د عمر آثار لري، دغه څه ده کنه؟
بیخي هم دغه څه ده. د ګلګمش اسطوره یو منحصر په فرد اثر دی، مګر د هغه په بنسټ نور فرهنګي تولیدات نه دي شوي او دغه اسطوره ډیره وروسته کشف شوې ده. نو که څه هم پخوا جوړه شوې لکه مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، کېدای شي د هومر کیسې هم د ډېرې پخوا نه راپاتې، په دې باندې موږ بحث نه شو کولای، مګر هغه ثبت شوی متن چې زموږ په لاس کې دی او په دغه متن باندې یوې فرهنګي ساحې ډېر زیات کار کړی دی، هغه پرته له شکه چې د هومر آثار دی. نو په دې خاطر باندې د هومر اهمیت ځکه زیات دی چې د هغه وخت نه چې په یوناني فرهنګ کې لیکل دود شوی دی او معیاري لیکنه پیدا شوې ده، د هماغې معیاري لیکنې سره سم دغه آثار ثبت شوی دی. د آثارو د ثبتېدلو او د نهایي متن د جوړېدلو نیټه شپږمه میلاد مخکې پیړۍ ګڼل شوې ده.
د لیکلو یې
د لیکلو د ثبتېدلو یعنی په د شپږم میلاد مخکې پیړۍ را په دی خوا د هومر په آثارو کې بیا چا لاس نه دی وهلی، داغې نه مخکې دا په شفاهي ډول یا په لیکل ډول باندې انتقالېدل. نو کېدای شو چې ځینې تغییرات او تبدیلات په یوه نسخه او بله نسخه کې پیدا شي. د شپږمې میلاد مخکې پیړۍ نه تر وروسته بیا دا اثر ثابت شوی دی او په هماغه بڼه تر اوسه پورې موږ ته راپاتې دی. نو په دې لحاظ فکر کوم چې هومر د غربي دنیا او د غربي دنیا په پله د ټولې معاصرې نړۍ د ادبیاتو دپاره ډیر مهم شخصیت دی او د فرهنګ جوړونکو کسانو په ډله کې شمیرل کېدلی شي.
نو تاسو چې دغه د فکر او فرهنګ د مخکشانو د لړۍ د پایل لپاره دی انتخاب کو، دغو شانو ته توجه کولای چې دی یو مبدا ده، یو سرچینه ده د فکر او فرهنګ په یو حساب باندې.
دا کاملا تصادفي خبره نه وه، که څه هم حق دا و چې مونږه دا لړۍ د سقراط او ارسطو او افلاطون نه شروع کړې وای، ځکه چې ډیری علوم د هغوی په اثارو باندې ولاړ دي، مګر سقراط او افلاطون او ارسطو خپل الهام د هومر نه اخیستی دی.
ما یو وخت استاد منلی د ارسطو د ژوند په کې کتاب لوست، بیا مې هلته یادېږي لیکلي وو وایي له ده سره به دا د هومر ایلیاد او اودیسه وو لزان سره به ساتل. لدی معلومیږي چې د یونان وروسته ډیرو لویو خلکو هم
د دې کتابونو ته ډیر زیات اهمیت ورکاو.
د دې کتابونو د څو لحاظه ډیر زیات اهمیت درلود، چې یو د محتوا د لحاظه، بل د هنري لحاظه، دریم د ژبې د لحاظه، ځکه چې یو ډول معیار د ژبې لپاره ټاکلې وو، او څلورم دا هغه څو چې په یونان کې هر څوک په یو ډول پوهېدلی شول، هغوی ته د دغو آثارو نه د استدلال په برخه کې، د منطق په برخه کې، د خبرو د توجیه په برخه کې استفاده کیدلی شوله. نو په دې خاطر هم فکر کوم چې د یونان ډیرو سترو لیکوالو به دا اثر حتما ځان سره ساتلی.